دا مشال اوریدو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې په خبرونه کې زغل ایاز او اساق امیری د ته هر کله وای نن د جمعې ورځ د 2025 کال د دسمبر 26 نیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا کبری سیمو پاکستان او افغانستان په اړه ځانګړي راپورونه دراورو. دې ترڅنګ یو سندرې هم د رواني غړي برخه دي او که چری ملګری خبریان راغله نو غوس رو هم دا غوین د چم گاون حال راټول کړو. په لومړی پیل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وو. لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په تیرا کې په فوجي عملیاتو اندېښنې ښوولې دي. امنیتي ځواکونو په ډیر اسماعیل خان کې د مشکوکو وسله والو د یو مهم کمانډر له وژلو دعوه کړې او د کمبوډیا او تایلند ترمنځ سرحدي شخړې یو ځل بیا پیل شوې. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی د خیبر ضلع په باړه کې په ولسی غونډه کې په تیرا کې د روانو امنیتي تیارو او د خلکو د احتمالي بې کوره کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. اعلی وزیر د دسمبر په 25 په خپله وینا کې ویل چې په تیرا کې د عملیاتو مخالفت کوي او تور یې پورې کړ چې فوج غواړي د هغو سیاسي دریځونو مخه ونیسي چې د قبایلي سیمو خلک د بیا بې کوره کولو پر ضد دي.
پدخ ټیم کې پتیرو کې وو را شروع دو پدخ ټیم کې ویلتا زناور هم نوی چې تنه نه اپریشن کاوه د تو بل مقصد نشته صرف او صرف مولا شکست رو کاول غوړې بل مقصد دی نشته. دا د بیانې جنگ دی کدا جنگ د دشتګردي ختمې دو وای یا د امن بحاله دو وای ته به موس را کړستای د موس را بیره مشوره کاوله.
فوج د اعلی وزیر دغه تازه سرګندونو په اړه تر اوسه رسمي خبرګون نه دی سرګند کړی خو امنیتي سرچینو په تیرو سو جرګو کې قومي مشرانو ته ویلي ول چې په تیرا کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره عملیات اړین دي او د سیمې خلک دي د لنډې مودې لپاره خوندي ځایونو ته انتقال شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تیرا د خلکو د احتمالي کډو وستلو پلان تر ډیره بشپړه شوی او د سیمې د قومي مشرانو یو غټه کمیټې د فوج او انتظامی چارواکو سره په مشورې ډول د خلکو د استلو په پروسی رضا شوی دي. قومي مشران وای د کډو وستلو هر اقدام باید د خلکو د خوندیتوب اسانتیاو او بیرته ستنیدو د واضحه ضمانتونو سره ملوي. د خبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د صوبې دایمي امن لپاره جوړ شوی امن جرګې متفقه علامیه وزیر اعظم شهباز شریف ته لیږلې ده. د اسمبلی سپیکر د دسمبر په 25 په ایکس چې په خوا ټویټر نومیده هغه لیک خپور کړي چې پکې ویل شوی دغه جرګه د صوبایي اسمبلی د غړو بیلابیلو سیاسي ګوندونو مدني ټولنو امنیتي ادارو او نورو اړخونو په ګډه مشوره رابلل شوی و چې مخې په صوبه کې د امن ثبات او ولسی باور د پیاوړتیا لپاره ګډه لایعمل جوړول وو. دا جرګه د دسمبر په 12 د صوبایي اسمبلی په ودانۍ کې شوی و. د جرګې اعلامیه ټینګار کوي چې خیبر پښتونخوا له پیچلو امنیتي ننګونو سره مخ ده او د دې ستونزې حل یوازې په فوزي عملیاتو نه کیږي بلکې د سیاسي همغږۍ ټولنیز باور او دوامداري مشورې له لارې رښتینی او اوږد مهاله امن ممکن دی. په جرګه کې ټولو ګډونوالو په اتفاق سره یو ګډه اعلامیه منظور کړه چې د صوبې د امن او ثبات لپاره د لارښوونې چوکاټ حیثیت لري. سپیکر بابر سلیم سواتی په لیک کې دا هم ویلي چې صوبایي اسمبلی د امنیتي چارو ځانګړې کمیټې به دا مشاورتي عمل دوامدار ساتي او ټولو اړخونو د نظرونو په بنسټ به راتلونکي تګلاره هم جوړوي. د وزیر اعظم دفتر د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر د خط په اړه په رسمي توګه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د متحده عربی امارات ولسمشر او د ابو ظبی واکمن شیخ محمد بن زید ال نهیان د اسلام آباد په سفر دی. د پاکستان دولتي ایجنسی د راپور لمخې د متحده عربی اماراتو د وزیرانو او لړپورو چارواکي هم په دې دوره کې شامل دي. د سفر پر مهال به د متحده عربی اماراتو ولسمشر د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري چې پکې به دواړه مشران د دواړه خیز اړیکو ټول اړخونه وڅېړي او د سیمې او نړۍ پر هغو موضوعاتو خبرې به وکړي چې دواړه هیوادونه ته ګډ اهمیت لري. دا پاکستان د بارنو چارو وزارت وای چې دا سفر به د پاکستان او متحده عربی اماراتو ترمن د رورولۍ پر بنسټ ولاړی اوږد مهال اړیکی لا پیاوړی کړي او د اقتصادي سیاسي او امنیتی همکاري لپاره به نوې لارې پرانیزي. د پاکستان امنیتی ځواکونو د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د یو مهم مشکوک وسلوال قومندان د وجلو دعوه کړې ده. دا فوج د عام اړیکو څانګې د دسمبر په 25مه په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیات د فتن الخوارج وسلوالو د موجودیت پر اساس ترسره کړل او د وسلوالو پټنځای نه په موثره ډول ویشت او دوه ترهګر چې د دوی یو مهم مشر دلاور هم پکې شامل وو ووجل شو. د پاکستان فوج زیاتره وخت د فتنۃ الخوارج اصطلاح د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی وسله والی ډلې ته کاروي. دغه ډلې تر اوسه پورې په دې اړه سندې ویلي او نه هم په خپل واک سرچینو تر اوسه د دې ادعا تصدیق کړي. فوج په بیان کې دا هم ویلي چې وژل شوی قومندان دلاور د ګڼو ترهګریزو فعالیتونو له کبله د قانون نافذ کوونکو ادارو ته مطلوب وو او حکومت د هغه د نیولو لپاره 4 میلیون یعنی 3 لک روپۍ انعام ټاکلی وو. کمبوډیا په تایلند تور پورې کړی چې د سرحدي شخړو پر مهال یې په لانجمنو سیمو بمباري زیاته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو چارواکي د جګړې د بندولو لپاره له 100 ورځو راهیسې په خبرو بوخت دي. د رویټرز او فرانس پرېس اژانسونو د راپور له مخې د دواړو ګاونډیو پخوانی شخړې بیا تازه شوې دي چې تر اوسه له 30 ډیر کسان پکې وژل شوې دي او نږدې 1 میلیون کسان بې کور شوې دي. د دواړو خواو ترمن سرحد په 1907 کال کې د فرانسې استعماري انتظامی ټاکلې و چې حیثیت یې مبهم وو او همدا لامل دی چې تایلند او کمبوډیا د هغه سیمې د ملکیت داوه کوي. د کمبوډیا د دفاع وزارت وایي چې د جمعې په سهار د تایلند فوج د بانتنی منجی ولایت په لانجمنو سیمو درنه بمباري کړې. بلخوا د تایلند رسنی ویلي چې پنځشنبه په شپه کمبوډیا ځواکونو د ساکایو ولایت په پوله درنې حملې کړې دي چې په نتیجه کې 100 کورونه زیانمن شوي دي. دواړه هیوادونه یو بل د جګړې په پیل تورنوي او ادعا کوي چې د خپل هیواد دفاع لپاره اقدام کړي. د امریکا، چین او ملیشیا په منځګړیتوب د جولای په میاشت کې شوې اوربند ډیر دوام ونه کړ او جګړه یو ځل بیا پراخه شوې ده. دا د مشالو خبرونه.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د ملګرو خبر یالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال ریډیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وه
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 دوویش، یولس، سلیریش، سلور سو پینزا.
پا واتس اپ او وایبر هم راتا زنگ وحلی شه، پا دیش میرا را سرا اڈی کونی سه.
00 سلور سو شل، و سو سلیریشت، یو سلو و سلویخت، و سو نونس.
مشر علی تاسې غوږی سلام پښتونخوا خبرونه داسې تاسې په خبرونو کې موریدل او تاسو رحم خبرې ترې کو خو په لومړي سر کې تاسې موږ د سور پټون د لارې خبر کړو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی د دسمبر په 15مه د خیبر ضلع باډې ته په سفر کې یوې ولسی غونډې ته وینا وکړه. نوموړي په تیرا دره کې د عملیاتو او د خلکو د بې کوره کولو مخالفت وکړ او فوج یې تورن کړ چې د قبایلي سیمو د عملیاتو پر ضد د دوی دریځ کمزوري کولو لپاره دغه ګامونه اخلي. فوج تر اوسه د اعلی وزیر دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې قومي مشرانو ته ویلي ول چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات ضروری دي او خلک دې لنډې مودې لپاره خپل سیمې پرېږدي. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل پردی د خیبر ضلع په باډه کې وی ولسی غونډې ته د وینا په وخت تور پورې کړ چې پوز په تیرا کې عملیات امن راوستو لپاره نه بلکې زموږ د هغې بیانیې ناکامولو لپاره کوي چې د کومې لاندې موږ په بیا بیا د عملیاتو او خلکو بې کوره کولو مخالفت کړی.
پدخ ٹیم کے پتیرو کے وہ را شروع دو پدخ ٹیم کے ولتا زناورم نوی چتن ان اپریشن کاوے دے تو بل مقصد نشتا صرف اور صرف مولا شکست رو کاول غوڑے بل مقصد دی نشتا داد بیان یہ جنگ دای کدا جنگ دے دہشت گردی ختم دو وای یا دے امن بحال دو وای تب یہ موسرا کے رستے دے موسرا بیر مشورہ کاولے چ کما مشورہ مونگ در کڑی دو ٹول سیاسی جماعتنا چ تمرا دی ٹول مذہبی جماعتنا چ تمرا دی دے ہر مقادبہ فکر خلق مو دے اسمبلی پ لور بندے ار جمع کړل ویل تا مونږ 15 نکاتی ایجنڈا آغا چې کم دی ساين کړه الا جرګا ختم نو تبه هر بهر دی مونږ ول مونږ وروتل ټول دی اوچات کړل او آغا جرګا چې کم دی ته د ختمه دو کوشش وکړو آغا بیانیا د ختمه دو کوشش ته وکړو.
سهیل پردی ویل چې د نوډان د هم په قبایلی ضلعو کې عملیات شوی خو څه مثبته نتیجه نه ورکړي او ټول قبایل په دې متفق دي چې نور په دې سیمه کې عملیات نشی زغملای.
ټول خلک وی چې ملټری اپریشن دیو مسئلے حل نه دی خو ته ټول پښتون قوم هم نه مانی امو سیاسي او مذهبي جماعتونه هم نه مانی د مو قبایلی مشرون هم نه مانی او ته هغه کوي چې کب بند کمرو کې فیصله کیږي ته نن په مو باندې اپریشن یو ځل بیا مسلط کوي کم طرف لته د ملک بوزه کم طرف لته د مو د پښتون ته بوزه چې یو ارتي یو فیصله کوي بل ارتي بل فیصله کوي دریم ارتي بل فیصله کوي د خیبر پښتونخوا او د قبایلی ازلا چې کما دو دا تجربهګار
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل پردی دا وینا په داسې حال کې کړې چې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر ضلع د ډیپټی کمشنر په دفتر کې د تیرا د قومي مشرانو څلرشت کسیزه کمیټي پوز او انتظامی چارواکو سره په مشروط ډول په تیرا کې د کلیو په خالی کولو راضی شوې ده. د دې کمیټې مشر ملک کمال الدین پردی مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال په لسګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واورېده نو د کورونو خالي کولو پرته ورسره بله کومه لار نه وه پاتې نو ځکه دوی سره په کډوالۍ راضي شول. نوموړي ویلي چې له تیرا څخه به د نوي کال 2026 د جنورۍ 10 نیټې نه رسمن د کډو ویستل پیل شي او چې کوم خلک دا اوس پیښور خو شاسیمو ته روان دي نو هغوی ته روکنې جاری شوي دي او دوی به هم د رجستریشن په عمل کې شامل وي او ټول مراد به ورکولی شي. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل پردی د دې تازه سرګندونو او تورونو په اړه لاسنه دی ویلي. پوز له تیرې اوږدې مودې راهیسې د تیرا قومي مشرانو نه غوښتنه کوله چې تیرا دره دې ورته لنډې مودې لپاره خالي کړي چې هلته د وسلوالو پر ضد مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمه ترې پاکه کړي خو د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالانو او ځنې مشرانو یې مخالفت کړی و. د خیبر پختونخوا د اف سی ځواک مشر میجر جنرل راو عمران د دسمبر په لومړۍ ونې کې د تیرا د دورې پر مهال رسنیو ته ویلي وو چې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات اړین دي ځکه چې له خلکو بتۍ او اوشه رخلي او د نشه یي توکو نه چې کومې روپۍ ورځي هغه بیا د امنیتي ځواکونو پر ضد کاروي. نوموړي دا تصدیق هم کړی و چې په تیر یو کال کې په تیرا دره کې د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 46 پوځیان وژل شوي او خواوشا 190 پورې پکې ژوبل شوي دي. نوموړي په صوبایي حکومت باندې هم نیوکې کړې وې او دوی ویلي وو چې هلته په 300 کیلومتره کې د انتظامی چارواکو یا پولیسو څه درک نه لګي سرکاري سکولونه نشته او ماشومان د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي او د صحت مرکزونه پکې غیر فعال دي او ځایي وګړي د یوې ستنې لګولو لپاره د دوی پوځي مرکزونو کې موجود طبي عملې ته ورځي. په خیبر ضلع کې یو خوا په قومي مشرانو باندې نیوکې کیږي چې دوی ولې پوځ سره د کډو په ویستلو راضي شول، نو بل پلو د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت باندې هم دا نیوکې روانې دي چې د دوی د اجازت ورکولو نه پرته د کډوالۍ د عمل څنګه پیل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو خوږی سلام، پښتونخوا خبرونه ده او په روانه کړي کې تاسو لپاره سندرې هم لرو، نو راځي چې دا ستر لګښت وو.
نور نکی نو بس کلکی ارادی با جوڑو،
مشال ریو خبرونه ته تاسو غوګي سلام پختونخوا خبرونه ده او په خبرونه کې تاسو لپاره یو څو نور رپورټونه هم لرو د سواد امینګوري په نشاط چوکې د دسمبر په 14مه نه وخت د کوکاری او سیدونکو د خپل دوه وجل شو تنانو د مړو سره احتجاجي مظاهره کړي مظاهره چانو تور پوری کړي چې د پنجاب پولیسو د دوی د کلی دوه تنه په بند کې وجل او ادا کوي چې هغه د عدالت له پریکړې پرته په ناحق وشتل شوی دي مظاهره چان د انصاف غوښتنه کوي بلخوا د سواد پولیسو ویلي دي چې په دوه دواړو کسانو د پنجاب د ګجرانوالی په یو پادری د قتل مقدمه درجوه او د عدالت په حکم یې هغوی پنجاب پولیسو ته حواله کړی وو د پنجاب پولیس ادعا کوي چې ملزمان د پولیسو لولقي د تختیدلو پر مهال وژل شوی دی نور تفصیل د سواته نیاز احمد خان راکوي
د سواد په نشاط چوک کې په لسکونو ځای اوسیدونکو د کوکارې د دوه تنانو مړو شعیب او اکرام سره په دغه توګه احتجاج کړی چې د دوی په وینا د پنجاب په ګجرانواله ښار کې پولیسو وجلی مظاهره چانو تر دوه ساعته پورې مرکزی لاره بند کړې وه او د سواد او د پنجاب پولیسو په ضد نارې لګولې مظاهرې په وخت د کوکارې اکرام نومې وجلی شوی تن ورور پرمان خان وویل
پنجاب ولې ځان سره دوه ورځې ساتلې په درې مشقې وجلې ده مجالي مقابله کې وجلې ده اغوشته ده جامع نشته پیزار نشته د دې جنه په بره وشته ده لاندې ور خپل لاس پات کړی دي زه ته بوس چانه وکم زما ایس پی سی ما ده وای چې زه نشم کولای ساته بوس زما ډی بیو سی ته بوس نشي کولای په یو پاکستان کې زما ته بوس څوک نشي کولای ولی نشي کولای
د بل وجل شوی شعیب ورور عباس خان د مظاهره په خبريالانو ته ویل چې جمده روري پولیسو ته حواله کړو چې په عدالت کې به پرې کیس چریږي د تورون لګوي چې په جالي مخابله کې د پنجاب پولیسو د هغه ورور او ورسره په بل مرګري تشدد کړي او بیا وجلی دي دوی ته د انصاف ورکړي شي
دا ورور نه نو د فعل کوم تاسو ته چې په خپل یو نه خو پنجاب پولیسو مور کوي دا ورور به سرویستر شو به سرویستر په دا پنجاب پولیسو په مخابله کې دل دي زه د سوال کوم له منت کوم زه به یو نه زه دغه سوال کوم منت کوم مال زما ورور راکا
د سواد پولیس ترجمان ناصر کریمی په دا اړه د دسمبر پښپګشتمه مشالډ ته ویلي چې یاد ملزمان د مقامی عدالت جج د وړاندې د قانون مطابق د پنجاب پولیسو ته حواله کړی شو ول دوسته د نوري پیخونه خبر نه دی د پنجاب ګجرانواله پولیسو لیکلي بیان کې ویل شوی چې د سواد د کوکاری شعیب او اکرام پولیسو ته د قتل په مقدمه کې مطلوبل او وروسته د پولیسو نه په تیښته کې وجل شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو تاسو یو غوږی رپورت مو غوړو د تاسو په ام دی بل رپورت په لور راګرځوم د پاکستان او افغانستان د پولي لټړل کېدو وروسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغیزمن شوي او کاروبار کم شوي دي له دې سره د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ چټک کېدو لکبل هم په بیلابیلو ځایونو کې کارکونکي افغانان لستونزو سره مخامخ دي او کار ته نشي تللی چې لکبل یو شمیر مارکیټونه نور هم خراب شوي دي نور تفصیل د وسیم سجاد په دې ځانګړي رپورټ کې
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نګدیو کې د ناسمه تعلقاتو لکبل د پولي تړلی پاتې کېدو وروسته په پیښور کې بیلابیل کاروبارونه خراب شوي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د هغې وروسته وتړل شوه کله چې د روان کال د اکتوبر د میاشت د 11 او 12 تاریخ په شپه د افغان طالبانو او د پاکستانی فوزي ځواکونو ترمنځ ټکټ وشو او په نتیجه کې دواړه خطا ځاني زیانونه واوړېدل دا اوازونه د پیښور د مالګو منډای د قیمتي کانو په مارکیټ کې دي پر یاد مارکیټ کې زیاتره کاروبار کوونکي او کارکونکي افغانان دي دا مارکیټ په افغانستان کې د روس افغان جنگ نوروستو آباد شوی او کله چې افغانان پاکستان ته کډن شول په یاد مارکیټ کې کارکونکي افغانان وای د پولیسو لخوا د گرفتار کېدو او افغانستان ته په زور د ستنېدو د ډار بهر نشي وتلې او په آزادا کاروبار نشي کولې په دغه اړه په مکمنډای کې د افغانستان بهلول چې د ډیری مودینه په دغه مارکیټ کې د قیمتي کانو کاروبار کوي مشال لري ته وای
والا زیان خو خامخا زیان د زمنګ لیندن د کسانو سره د زمنګ پیسې هم دلته د کسانو سره دي او دغه پیسې مونږ باندې دي داسې معاملات خو ډیر زیات دي مونږ ته خو ټایم وری نه کی او نقصانات ډیر زیات راځي مونږ تم راځي او د خلکو تم راځي زمنګ خوشحالي پدې کې دلته کار وکړو د سره تعلق ډیر خوش خدای زمنګ خپل ذاتی د تجارانو او مونږ غواړو چې دلته وشي ډیر ښه دی منګله پاره.
د نمک منډای د قیمتي کانو مارکیټ ته د افغانستان له زمرود، یاقوت، بیروت، چرملاین او داسې نور کانی وروړل کېده او د صفایي وروستو با په نړیوال مارکیټ کې پلورل کېده. خو د یاد مارکیټ د انتظامیه په خبره د پولي تړل کېدو وروستو دغلته کاروبار د 50% نه هم کم شوی دی او د افغانستان نه کانی نه وړل کېږي. د نمک منډای د قیمتي کانو د کاروبار کوونکو د اتحادیې مشر عبدالجلیل مشال ریډیو ته وویل،
پہله دا صوبه ټیرریزم والا، پہله دهشتګردیانی چالو شوې، نو یورپین بند شو. چې یورپین بند شو نو موږ ته لا چاینیز کوله وکړل. زیاتر ډیپینډ اوس په چاینا کېږي. مارکیټ اس ایم ډاون او چې دا اوس د درسلور میشه د افغانستان دا کومه مسله چالو شو نو د دین خو بالکل زیرو شو، ځکه چې د دیزی خستون چې کومو اب افغانستان ته تل او د افغانستان خلکو به وړل انډیا ته، نو د دوی یو بیلټ تیار جوړو، نو د دې د وجه کاروبار ډم شوی.
موږ اوس په پیښور نمک منډای کې د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی د دوایانو یا درملو مارکیټ کې یو. په دې مارکیټ کې د 1500 زیات دوکانونه دي. د درملو د دې مارکیټ د اتحادیه په خبره د پاکستان او افغانستان د پولي تړل کېدو وروسته د غلطه کاروبار نیم په نیمه کم شوی دی. د پاکستان ډان ورسپانی د دسمبر په 14 ریپورت کړي چې د پاکستان نه افغانستان ته د درملو او جراحي د آلاتو کلنۍ ونډه 200 میلیونه ډالر وا چې د روانو حالاتو د مخې د زیان سره مخ ده. د نمک منډای د دوایانو د مارکیټ اتحادیه وایي، په ملک کې د دوایانو زیاتو قیمتونو له امله کاروبار د وړاندې نه خراب و، خو د بارډر بندېدو سره د زرګونو خلکو معاش د زوال سره مخ دی. د دوایانو د مارکیټ د اتحادیې مشر اسلم پرویز د کاروبار کمیدو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
ولی چې پہله به عام ولس چې کوم دی دلته به چې کوم د افغانستان نه راتله نو هغوی به چې تله ځان سره به په کاټنو کې په شاپرو کې دغه میډیسن وړه، هغه نه بعد بیا په دی باندې پابندۍ نه ولګلې شوې او دا میډیسن چې کوم دی د مینوفیکچرز نه به ډایرکټ چې چا به رجسٹریشن وو نو هلته به هغه رجسٹرډ میډیسن هلته ملاوېده، ادروایز دغه چې کوم خلق براتله او ځان سره به دا میډیسن په کاټنو کې په شاپرو کې یا مثال په بلټای په تروپ تله، نو په دې باندې هغه ټیم نه پابندي وه. او اوس دې پابندۍ سره دو شو چې کوم آلریډي رجسٹرډ میډیسن وو افغانستان کې چې کوم به دلته مینوفیکچر چې کوم دی هغوی هلته ځان رجسٹرډ کړو، نو هغه رجسٹرډ میډیسن هم چې کوم دی په هغه خلکو باندې بند شو. زمونږ په دې نمک منډای میډیسن مارکیټ دا که موږ وګورو د پاکستان ټول نه غټ میډیسن مارکیټ دی، نو دلته نه بم چې کوم دی ریګولر بیسس باندې چې کوم خلک رجسٹرډ وو یا چې چا خپل پروډکټ هلته رجسٹرډ کړی وو دا هغوی د چې کوم پراسیس وو دا هغوی چې کوم ایس او پیز وو دا هغه ایس او پیز مطابق هغه ټول میډیسن بدلته نه په یو لیګل وے په یو لیګل چینل باندې تله، نو هغه پابندۍ سره نو ډاؤٹ چې افیکټ دلته پرې وته دی، خو زیات افیکټ په هغه خلکو باندې دی چې چا به دا استعمالول.
دا اوازونه بیا په پیښور کې مشهور د سرمنی نه جوړیدونکي جیکټونو مارکیټ کې دي چې د افغان مارکیټ په نامه مشهور دی. دلته هم زیاتره کاروبار کوونکي افغانان دي، خو د پاکستان حکومت پریکړه چې کډوال خپل ملکونو ته ستانه کړي په دې مارکیټ کې کاروبار اغیزمن کړي. د افغان مارکیټ د اتحادیې په خبره دلته یو کال وړاندې شاوخوا 500 کارخانې وې، خو اوس یوازې 250 پاتې دي او ډېری افغانان د پولیسو لخوا د نیولو افغانستان ته په زور د ستنولو له ډاره کاروبار ته نه راوځي. د دغه مارکیټ د اتحادیې غړی غلام ربانی مشال ریډیو ته وایي،
نو اثر خدا شوی دی چې په بنیادی شکل باندې ټول خلکو هغه چې کوم هغه د زړه دغه نو هغه مات دی تقریبا، داسې به درته منو که کسټمر دی او که کاریګر دی که ډیزاینر دی چې څوک کوم دی کنه، نو کاروبار باندې ډیر بد اثر پرېوتی دی. نو زیان داسې دی چې دا یو کاروباري خودکشي به وي، هم د پاکستان د خلکو دپاره او هم زمونږ خلکو دپاره چې کوم د دې صنعت سره وابسته وي.
په 195 ملکونو کې د اقتصاد په اړه معلومات او شمیرې ورکوونکي ټریډینګ اکنامکس نومي ادارې په ویب پاڼه ورکړل شوي معلوماتو تر مخه د پاکستان نه افغانستان ته برآمداتو حجم په کال 2023 کې شاوخوا 1.5 بلیون ډالر وو. په کال 2013 کې د برآمداتو حجم 2 بلیون ډالر وو او په کال 2016 او 2020 کې تر ټولو کم یعنی 1.3 بلیون ډالر وو. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو تاسو وګي اوس وخت شوه دی د یوې سندري راځي چې دا و
سول کرو پچن خورا نام ران دے جوڑ بھائی پسول کرو پچن خورا نام ران دے دا زمان استا وطن دا زمان استا وطن دا من پر مان دے دا زمان استا وطن دا من پر مان دے جوڑ بھائی پسول کرو پچن خورا
مشالو ته تاسو وګورئ سلام پښتونخوا خبرونه ده او په خبرونه کې اوس وخت شبه دی د رپورټونو په سوات کې د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن لزای ټولونو سره د دسمبر په 25مه یو ورځنی سیمینار ترسره کړ. په دې غونډه کې د قدرتي آفتونو په ځانګړي ډول د سیلابونو پر مهال د خزو او بیا په ځانګړي توګه معذورو او امیدوارو خزو د مرستو او خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. ګډونوالو ټینګار وکړ چې د دې لپاره په ټولنه کې پوهاوی او روزنه اړینه ده. نور تفصیل د سواته نیاز احمد خان راکوي.
په ملم جبا سوات کې په زی هوټل کې د عورت فاونډیشن تر سوري لاندې د سوات اوه هغه غیر سرکاري تنظیمونه چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او ورته ای وای جی الاینس وایي غړو ته د عورت فاونډیشن مشر سایما منیر ویل چې د موسمي بدلون له وجې سیلابونه او قدرتي آفات اوس بیا بیا راځي او دا کې زیاتره ښځې او بیا معذوره او مور جوړیدونکې ښځې په دې وجه زیاتې متاثره کیږي چې دوی ته هغه رنګه مرستې نه ورکولای کیږي کوم چې په کار دي. سیمینار کې د سیلاب متاثره ښځې په دریو برخو کې ویشل شوې چې پکې په اوړمی برخ کې معذوره یا سپیشل ښځې وي. دا اړه د سوات د ښځو د حقونو ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي مشره ډاکټر یاسمین ګل چې په خپل هم د پولیو متاثره ده وایي
کور یو هغه د پبل باندې انحصار کوي چې هغه به بل بسوک راځي او هغه به اوچتې او هغه به د ځینې یو محفوظ ماحول ته بوزي بل هغه دا چې د هغې کې د هیلت سایټ شو د هغې ایجوکیشن شو هغه ایفیکټ شو بل هغه دا چې د هغوی کم سہولتونه ته رسائی چې دنو هغه ناممکن دي بل یو معذور دی یو زنانه دی نو هغه د هریسمنت شکار کیږي بل هغه نه اهم کم چې دی یو هغه وایي چې زه په بل بوج شوم لکه یو خو اپات راغی یو هغه سوچ دا کوي چې زه په بل بوج شوم نو ذهني دباو په هغه باندې ډیر زیات راشي نو د دې وجه باندې هغه جسمانی ذهني مالی هر نمونه هغه دی نو هغه ډیر زیات متاثر
شي. سیمینار کې شریک د سیدو شریف اقبال جهان چې د ښځو حقونه او پرمختګ ټولنې مشره ده وایي چې روان کال د اگست په میاشت کې سوات او بونیر کې راغلي سیلابونو کې په سلګونو د ماشومانو ناروغه ښځې هم متاثر وي او دوی ته خصوصي مرستې ورکول لپاره ټولنه کې پوهه راوستل ضروری دي.
ایو خدایي په صحت باندې اثر راځي بل د هغې ذهني دباو په هغې باندې راشي بل د کور هغه رهن سهن چې دی یا د کور ماحول چې دی هغې کې چینجز راشي مالی حالات خراب شي نو په دغه دوران کې د کور د خلکو لپاره دی چې د دې پوره پوره خیال وساتي او د سیلاب راتلو نه مخکې د دې لپاره د یو کیټ لکه مطلب سټیشر شو لوکل طریقې سره دی هغه خپل کور کې جوړ کی چې کله دې ته تکلیف په سیلاب دوران کې نو د کور د خلک چې دی هغه لا حفاظت ورکول شي په دغه دوران کې نو د دې لپاره ډیر ضروری دی بل د دې لپاره میډیسن پکار دی چې دی خپل یو میډیسن کیټ جوړ کی چې په هغه کې د دې سره میډیسن موجودی اوبه سره موجودی د ماشومان لپاره د ډرای فروټ شې دی یا واړه واړه وچ وچ خوراک چې کم خرابېږي نه دا دوی لپاره کار دی او سټیچر ورلا لازمی پکار دی چې دوی په مریض رسول شي.
د سیمینار قربانا سوات ای واجی الاینس او عورت فاونډیشن مشره سمرین حکیم وکیل وای چې قدرتي آفاتو او سیلابونو کې ټولې خزه او جینکې په دغه توګه زیاتې متاثر وي چې د علاقې د ریواج د وجې د کور د سړونو علاوه بل چانه نیغ په نیغه مرستې نشي اغسته.
کله چې دسې قدرتي آفات راشي د پردی مسلې اغه نارینه چې دین او اغه د کور په دیوال باندې هم واوړي زنانه اغه شانتي نشي اوړي دي یو نارینه بل نارینه لاس وروړي خو د زنانه چې دین او اغه د خپل کور د نارینه نه علاوه بل چا ته لاس نشي ورکولې د مدد لپاره او نه د اغه دسې تنظیمونه جوړ شوی چې اغه د خلکو ریسکیو کوي اغه ته داغه اکسس نه پدی حالات کی زما په هدا د چی د دو د کور نارینه لا یو په هور کول پکار دی چې د خپل کور زنانه په کومه طریقه باندې بچکی او دغی تحفظ زګونو تبي رسي.
سیمینار اخیره کې ویل شو چې په قدرتي آفاتو کې متاثر خزو په اړه به زید د خزو د حقوقو ټولنې او عورت فاونډیشن سیلابونو کې امداد ورکوونکي سرکاري او غیر سرکاري ادارو ته تجهیزونه وړاندې کوي او په قدرتي آفاتو کې متاثر خزو ته د سړو په نسبت خصوصي مرستې ورکول لپاره پالیسي جوړولو او ګامونه پورته کولو په اړه وینا او غوښتنه هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشرډی ته تاسو غوږی په پاکستان کې یو غیر سرکاري ادارې پاپولیشن کونسل ویلي چې په هغه ملک کې لک تر لګه 10% کورنۍ داسې دي چې د امیدواری یا حمل د مخنیوي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري. د هغه ادارې په وینا هم دا وجه ده چې تر 60% پوری ماشومان بې له پلانونو یا منصوبه بندۍ پیدا کیږي. شمیرې ښایي چې په غیر ارادي ډول یا بې له منصوبې کولو د ماشومانو زیږول کورنۍ او مالی او نفسیاتي ستونزې جوړوي. د خاندانی منصوبه بندۍ لپاره څه پکار دي او د ماشومانو د پیدا کولو ترمنځ وقفه ولی ضروری ده؟ په دې اړه د خالدانیاس دا رپورټ اورو.
زمونږ دلته سہولت هم داسې نشته کنه، مطلب د دې صحت، مطلب چې ګنې مونږ د دې علاج وغیرہ ماشوم چې لکه په انګیډ شنو ایله پکار داري چې څه خوراک داغي چیک اپ کول ضروری دي، عادل تنشته.
دا غږ د نوخار یو کلیوالی سیمې نازګل دی. مشال ریډیو سره خبرو کې نازګل اوی د دوی په سیمه کې په خزو د ټولنې او کورنۍ لخوا فشار وی چې زیات ماشومان پیدا کړي، ولې نه خو د دوی د صحت خیال ساتلی شي او نه د مناسب خوراک، چې لوجي اکثره خزي د مختلفو بیمارو ښکار شي او ځنې پکې ژوند هم بایلي.
زما خپل خور دی، یو هغه چې کم نن دا غي لخيره شپک بچی دی، نو ایته ذهني ډیر زیات لکه مطلب ټینشن دی چې د بچو دا رغه بسنګه کونه پای باندې سچله موشي، ترې د وجهي تس بیماری د غنو لګی دا چې د بچو سره بل کدا خو ډیر زیات دی او د دې ساتل ډیر ګران ولې چې د خاونې کار منشته. خدا غ شان بل زموږ داسي او د ترولون می پدی بچو دغه کې چې کم دین او لاړ وفات شو، چې لونه زیات وی سلور لونه وی او وی چې کني خلکو ته چې کني زویر اوړه، مطلب زوی دغه کنه زوی په خواهش کې چې کم دین او هغه وفات شو.
د پیښور لایف کیر هسپتال ډاکټر اسما ممتاز وای د زیاتو ماشومانو زیګون د خزو په صحت بد اغیز پرې باسي. دا وای کلیوالو سیمو کې خزي د خاندانی منصوبه بندي په اړه د پوهاوی او سہولتونو کمی ښکار دي، چې لوجي اوس هم اکثره خزي د سلور نه نه پوری ماشومان زیږي، د کومې چې بیا د دوی په صحت بد اثرات پریوزي.
اغه و خو د ځوانانې وی د پزان پیږي بچی روړی اونداسي، خو وخت چې څنګه تیریږي اغه ته پته لګي چې زمو جسم کې څومره کمزوریا نه رالي. فیملی پلانینګ طریقې چې دي مختلف طریقې دي، د کې سوي چې ټمپرری ورتوایو، یعنی سو وخت پر موږ بچی بند کو، سوي چې موږ مستقیل بند کو. ټمپرری چې کوم وی اغه وی چې یار مټ کې ورتا امپلانټس کیدو، ګولای ورکو انجیکشن نشته دی، یا بچدانه کې چې ورته عام زبان کې خزي وی چې ماټک کړي دی اغه طریقې دي، او پرمننت چې کم دی خزو د پارا ټیبونه بندول دي.
د پاپولیشن کونسل ویان اکرام الاحد وای پاکستان کې 10% کورنۍ د حمل مخنیوي سہولتونو ته لاسرسي نه لري، چې لوجي شپېتل کپوري حمل غیر ارادي توګه باندې کیږي. د اندېښنا سرګند کړی دا چې د ملک آبادی سیوا کېدو سره معاشي ستونزې لا سیوا کېدلې شي.
پاکستان کې شو خاص په ته لکه غیر ارادي حمل، یعنی زنانه حامل کیږي، او ستن هر جوړه یو ماشوم غیر ارادي توګه باندې پیدا کوي. کچر د پاکستان آبادی هم دې رفتار سره زیاتېږي، نو کال 2015 تم کې به د ملک آبادی 3.8 میلیون ته ورسي. دا شان چې آبادی زیات شي، آبادی او وسیلو کې به توازن خراب شي، چې د ملک په پرمختیا او ټولو څنګه باندې وخت کار اثرات وي.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د پاپولیشن ویلفیر محکمې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر امبرین مشال ریډیو ته ویلي دوی سره د خاندانی منصوبه بندۍ ټول سہولتونه موجود دي، او لدی سره دوی عامو خزو ته پوهاوی هم ورکوي. د نوموړي په خبره دوی د سوي 25% پوری آبادۍ ته دغه سہولتونه رسي او کوشش کوي چې دغه شمیره کې زیاتوالی راولي.
زمونږ فیملی ویلفیر اسسټنټس چې کوم دي اگر کور پکور دا زنانہ ہوتا دا فیملی پلاننگ بارے کے مدر اینڈ چائلڈ ہیلپ بارے کے دا ٹول انفارمیشن فراہم کی، اور داغی مطابق داغی دا اپوئے مطابق اگی تا آگاہی ورکی دا ٹول چزمگا ایفرٹس دی ددی وجنا اس کے پی کے یو خاتون چدا نو اگی 4 معشومان اوسطن پیدا کی مخکې چې کومو نو هغه 8 نه 10 پورې ماشومان به دسه پیدا کېدل.
آبادی او وسیلو کې توازن لپاره کارکونکو غیر دولتي سازمان پاپولیشن کونسل شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال یو لسر خزي د ماشومانو د زیګون په وخت ژوند دلا سور کوي. سازمان تر مخه په خیبر پختونخوا کې هر کال 1900 خزي د ماشومانو پیدایش دوران ژوند بیلی. طبی پوهان وای د ماشومانو مینس کی مناسبه وقفه نه ساتلو د صحت سہولتونو نشټواله او نور ګڼ شمیر وجوهات دي چې دومره زیات شمیره کې خزي ژوند بیلی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشرانو ته تاسې غوږی، امریکا په نایجیریا کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو هوایي بریدونه کړي دي. د امریکایي چارواکو په وینا دغه بریدونه د نایجیریا د حکومت په غوښتنه ترسره شوي او پکې د اسلامي دولت سو جنګیالي وژل شوي دي. واشنگتن وای د عملیات د ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره شوي دي او په دې کې په ځانګړې توګه هغه کسان وژل شوي چې بې ګناه عیسایان یې په نخښه کول. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایي برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا پوځ د پنځشنبې په ورځ وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروث سوشل کې په یو پیغام کې وویل د اعلی قمندان په توګه د ده په لارښوونه متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بې ګناه عیسویان په نقشه کول او هغوی یې په بې رحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمنداني په ایکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې پکې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی وو که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی وو چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپریخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوي چې ګواکې عیسویان ځورول کیږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي. خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره نایجیریا په جنوب کې میشتي.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی. په ایران کې د یو پخوانی افغان فوجي جنرال وژنې هلته میشت نور افغان پخوانی فوجیان د ځان او کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. نو د مشال ریډیو ازادي څنګه تویل چې د افغانستان د سو ولایتونو پخوانی امنی قومندان اکرام الدین سری د چهارشنبه په ماښام په تهران کې د نقاب لرونکو او ناپیژندلو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. دا وژنه له غبرګون سره مل ده او د ایران له حکومته غوښتل شوی چې عاملین یې معلوم کړي، خو د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
روسته له هغه چې په ایران کې د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی جنرال او همکاري هدف وګرځول شو، په هغه هیواد کې میشت یو شمیر افغان پخوانی پوځیان د ځان د امنیت اړوند سخت اندېښمن او د ګڼو نورو خبرګونونو راپارول دي. د افغانستان تیر جمهوری نظام پر مهال د تخار، بغلان او نورستان ولایتونو د وزل سوي امنیه قومندان جنرال اکرام الدین سری سکرتر او نږدې خپلوان د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل سری او د صافي په تخلص هغه سره مال یو همکاري پرون چهارشنبه د ماښام شاوخوا شپږ بجې په تهران کې د دوو ناپیژنده نقاب لرونکو وسلوالو لخوا د دفتر او کور په لاره کې په ډزو وسل سول. د چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. له تهران او د جنرال سری له کوره ازادي راډیو ته وویل
دفتر او خانه جنرال سپ نزدیکی هم است، او طرف دفتر ماست، این طرف خانه شست، یک سه چهار تا خانه فرقش است.
د جنرال سپ کور او زموږ دفتر یوازې دو درې کوره سره لري دي. د چې کور ته روان شو لاره کې نقب لرونکو کسانو پرې د وسلې حمله وکړه، څنګه بل قومندان د صافي په نوم هغه و درې مرمۍ د جنرال صاحب پر زړه ملا او ځان لګېدلي او مخکې له دې چې روغتون ته ورسیږي لاره کې شهیدان شول. په شک پرته یوازې موږ او کورنۍ مو نه بلکې نور پوځیان هم سخت اندېښمن یو چې ولې د تهران په زړه کې داسې پیښه وشوه.
دای وایي هغه سره یو بل همکار هم شدیدن ټپي سوای او زیاتوي چې سری په تهران کې د خپل افغان پوځیانو د اقامتي ستونزو د حل لپاره یو دفتر پرانستای و. د اکرام الدین سری جسد لا تهران کې دی او د سکرتر په خبره تر اوسه په ایران یا خپل خاورې افغانستان ته د انتقال او تدفین اړوند پریکړه نه ده سوې. د ایران له حکومت او نړیوالو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او ورته د قانوني سزا ورکولو غوښتنه وکړه. تهران کې دې سبې پیښې ایران کې میشت ګڼ پخواني افغان پوځیان د خپل ځان، کورنیو، همکارانو او ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په تهران کې میشت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پخواني پوځي جنرال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
قطعاً
یوازې موږ نه بلکې زموږ ټول ملګري چې دلته ورسره تماس کې یو سخت اندېښمن یو. ګروپونو کې ټولو لیکلي چې ځان ته پام وکړئ او له یو بل سره اړیکې مه نیسئ، تګ راتګ مه کوئ. له کله چې دا پیښه شوې زموږ د ځان، کورنیو او خپلو همکارانو اړوند اندېښنې په مراتبو ډېرې شوې. باید د ایران دولت زموږ په اړه پام وکړي.
دغه شان د ایران په شیراز کې بل میشت افغان پخوانی پوځي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست پخوانی کارکوونکي هم چې د ورته دلیل له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د اکرام الدین سری وزن ته یو شمیر خبرګونونه هم ښودل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق تر دې پیښې وروسته په خپله اکس پاڼه د دغو دوو افغان پخوانیو پوځیانو وزل غندلي او دا یو تنظیم سوی جنایت او د جدي خطر زنګ بللی دی. فائق لیکلي د افغانستان د پخوانیو نظامیانو له منځه وړل حتی په جلاوطنۍ کې هم دوام لري او عاملین یې له بشپړ معافیته برخمن دي. د دې جنایت پر وړاندې چوپتیا له هغوی سره همکاري ده. دغه شان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نذیر احمد اندیشه هم دا وزنه پلان سوی بللې او د جدي پلټنو غوښتنه یې کړې ده. ګڼو نورو پخوانیو افغان پوځي جنرالانو او چارواکو هم په دې اړه خپلو خواله رسنیو کې ورته پیغامونه خپاره کړي دي، خو ایراني چارواکو تر اوسه د دې وزنې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم پر خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د اکرام الدین سری او د هغه د همکار وزنه غندلې، خو د دې جبهې ویان علي میثم نظري بیا د چهارشنبې په ماښام ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې طالبان د دې وزنې تر شا په لاس لرلو تورن کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د دې دا په اړه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نظر ولري، خو د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه کوم بل طالب چارواکي تر اوسه د دې تور په اړه کومه تبصره کړې ده. د یادونې ده چې تهران کې میشت او هلته ګڼو افغان پخوانیو پوځیانو سره ارتباط لرونکي د تیر جمهوري حکومت د پوځي وزل سوي قوماندان اکرام الدین سری تل د طالبانو حکومت د پخوانیو افغان سرتیرو په وزلو او نیولو تورنوه او د طالبانو د حکومت له مخالفینو څخه و. دا په وروستیو میاستو کې په تهران کې د طالبانو د حکومت ضد شخصیتونو دوهمه وزنه ده. څلور میاستې وړاندې یو پخوانی جهادي قومندان معروف غلامي هم مشهد ښار کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ووزل سو. په تهران کې د دې پوځیانو د وزلو راپورونه او پرې د طالبانو تورنېدل په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د روان کال د اګست په یوویشتمه برټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د یوې استخباراتي معاملې په ترڅ کې طالبانو ایران ته هغه نوملړ ورکړی چې پکې په افغانستان کې د برټانیا پخوانیو افغان پوځي همکارانو او جاسوسانو نومونه شامل دي. پراپور کې راغلی و ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ سره خبرو کې پر دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. خو هغه مهال ایران او د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه ویلي. د اکرام الدین سری خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی 250 کلن د افغانستان د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکی او د څلورو اولادونو دوو هلکانو او دوو نجونو پلار او په 2021 کال کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام تر سقوط وروسته د خپلې کورنۍ سره د ایران تهران ته کډه شوی و.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصری پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبري کمی دي او رواني چارې سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشاد رادیو سره وسې زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.